پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه په خیر په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د قادر جلال وفت د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې اړونده د خواجه رواش سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 15 تنه یې وژلې دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلین پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په یاده سیمه کې د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده. دغې سرچینې وویل چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله نن سهار رامنځته شوې ده. دی وایي حمله کوونکی وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. نامعلومه ده چې وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي او که نه. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات هم درته لرو. د نړیوال بانک یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط له هم سخت دي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډیری افغاني کورنۍ د سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه پکې شوې ده. د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپوزمه په سوستپول ښار کې د روسي له خوا ټاکل شوی والی ولید چې د روسي د هوایي مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخي پر یو مرکز د اوکرين برید شند کړی دی. میخائیل روز ورژوف بیګاول چې د سوستپول په بلاک لاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخت د دوه درونونو یا بیبلو تعلقو په وسیله برید شوی دی چې د فشو نوموړي پر خپل ټلګرام پاڼه په بیان کې همداراز ولید چې په تور بهیر کې د روسي سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وسمه د اوکرين له خوا د دریو درونو په وسیله یو بل حمله هم شنډه کړې ده. هغه یادونه کړې ده چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی وخته. روز ورجوف زیاته کړې ده چې اوس مهال هلته کلري ده د اوکرين پوسټ روسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې ده چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي هټاکي. خو امریکا او متحده ایالات روسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جوګ پلو چارواکو پرون له خبریالان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه کړي. بیا هم ستړي مشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سر صلیب کمیټه په افغانستان کې د بشري بحران د پرخېدو په اړه اندېښنه ښیي. موږ لاندې په خبرونه کې د دې اندېښنې په اړه درته جزئیات لرو. کابل میشت د برېښنا لپاره شوی شکایت کوي. سره له دې چې ازبکستان نه برېښنا په نیمه بیه راځي، خو اوس هم کابل میشت شکایت کوي. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې درته وایي. د روزګان معلولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي.
اوس نه ځان سره دوه نه مخې چې د خپل ژوند سمو قسم په لاره کې بد راځي. د خپل ژوند مو بد راځي موږ وای خدای یو ځای کور در پسې دی بس ځای مو چپلا بچان جامه نه لري.
نړیواله مسایل ته به هم تم شو ملتیا مور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو برید کړی دی چې 15 تنه یې وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلونو پیښه تاییده کړې ده، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا همدا شیبه په سټوډیو کې راسره لایف ده او د دغې برید نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ښاغلی ارسلا، ستړي مشې، بخیر راغلی، مهرباني.
بلې مننه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې، 15 تنه وژلي او بل او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زرجان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په جماعت کې شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د تفنګچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. ښاغلی زدران لیکلي چې د لومړنۍ څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده، خو هغه وایي د امنیتي ځواکونو له لوري د حمله کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیښې په کابل کې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله کړې وه، چې له امله یې د جومات خطیب قاري نجیب الله عزیزي او یو بل منځ کوونکی وژل شوی و. بلې نجیب جنې،
ډېرې مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. مرسلین ارسلاو چې د کابل د برید په اړه چې د یوې کورنۍ 15 غړي پکې وژل شوي وو، نور څه زیات راکول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله ده. نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پر درې برخې اوسیدونکي په سختي سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کونړ اوسیدونکو احمدشاه چې د خپل لسکسیدي کورنۍ وازنی ډوډۍ ګټونکو دی وای، پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګو بای لوړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي، ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنی غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یو اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې، خي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلي دي، د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل،
اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا، خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې د افغانستان په برخه کې لري، چې اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشد وکړي. دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل د هیڅ نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت پر رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېر اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. تفصیل به په دې راپور کې وایي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه -2 سانتي ګرادو ته هم راټیټي شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکي مرستې هم تر ډېره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مرستو سره سره لا هم افغانان له سترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی، کابل میشته د برېښنا له پارچاوي شکایت کوي. دوی وایي په 40 ساعتونو کې یوازې 800 برېښنا لري او د کارې ورځني چارې ټکنی کړي دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دې ستونزې د حل لپاره لس پکار شوی دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
سوړ چې مې د سونتو کولوړې به یو د برېښنا پارچاوي، هغه څه چې کابل میشتي زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورس کې و یا هم 8 ساعت برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیفه ده.
ورکوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو. د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برق مشکلات ډېر دی، اوس جمع هم دا یخ هم دا د لرګي وسوک نه لري چې لرګي هغه والی هم دا یو برکې هغه هم کلی کلنی بیخي ځای په شوی دا برک.
د کابل یو بل اوسیدونکی روح الله هم وایي ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې په تیاره وخت تیروي.
یو خو برېښنا نه وي، بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډېر لوړ تللي دي، خلک نشي کولی چې سونتو کې هم راونیسي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتې داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزي پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تېرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر 3 ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې دی ووزي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایرو فاند د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړې چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه یې کړې وه. همدا شېبه نوري اسنوري سره په سټډیو کې د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي.
بله مننه. د ارمنستان د ملي ډیموکراتیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرونې په پلازمېنه ایروان کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، دغه راز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي ارمنستان د دې ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمېنه ایروان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراتیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثره ملتپال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړل چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته ونه کړه. ارمنستان ویلي چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د دغه ائتلاف فعالان او ملاتړي چې د ارمنستان په پارلمان کې استازي نه لري، دغه سازمان او روسیه دواړه د ارمنستان دښمنان بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2018 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړي، ملاتړ ونه کړ. په عین حال کې بیلاروس چې د دې سازمان غړیتوب دی، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په دې وروستیو کې په ښکاره د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. البته د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورنه قرباغ پر سیمې پر سر باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده چې د دوی ترمنځ تر اوسه څو ځلې جګړې هم شوې دي. په وروستۍ جګړه کې البته آذربایجان د ایروان د ناګورنه قرباغ ډېرې هغه سیمې چې ارمن ټبره ځواکونه پرې واکمن ول ونیولې.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنو په اړه یې وروستۍ جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو پاور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښې ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون له ځینو کسانو سره د غبري المانځي. د سعودي عربستان شپږ اتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دې هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
له خبرونو ورآخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کاناډای تورنتو ستار ورسپانې د امریکا لخوا روزل شو د افغانستان د پخواني وسلوال ځواک ځانګړو ځواکونو ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د ناتو لخوا روزل شوي افغان سرتیري اوس پر اوکراین د حملې لپاره د روسیې له پوځ سره مرسته کوي. په یو مطلب کې د افغان پوځ د یوه پخواني دلګۍ مشر له قوله لیکلي چې ویلي دي د ایران په کش ټاپو کې لاسي مزدوري کوله چې ورته یو ټلیفون وشو. د یادګار په نوم دغه پوځي وایي یوه پخواني ملګري ورته ټلیفون کړی و او وړاندیز ته په دقت غوږ نیولی و. هغه ورته ویلي چې راځه له نوي پوځ سره یو ځای شه او د نوي هدف لپاره جګړه وکړه. تورنتو سټار لیکي دغه نوی پوځ د روسیې د یو هدف هم هغه جګړه ده چې روسیې په اوکراین کې پیل کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه وړاندیز کې په روسیه کې د شپږو میاشتو لپاره په روزنه کې برخه اخیستل د یو نیم زر نه تر درې زره امریکایي ډالرو پورې میاشتنی معاش او دا او هم د کورنۍ نږدې غړو ته یې د روسیې د طبیعت ورکول شامل و. دغه میاشتنی معاش د هغه څه درې تر شپږ چنده زیات دی چې دی په ایران کې ګټي. د یادګار په نوم دغه پخوانی قومندان خپل ملګري ته وایي چې ولې نه او حاضر دی هر هغې جګړې ته چې روسیې استوي ولاړ شي. د تورنتو ستار په باور دته په پام چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه بایللې داسې نښې لیدل کېږي چې موسکو ښایي د نورو حل لارو په لټه کې وي چې یوه هم د ناتو له لورې روزل شوي د افغانستان پخواني کماندو یو ځانګړي ځواکونه وي چې دې جګړې ته وګماري. د تېر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې درې سوه زره کسانو ته رسېده هم دړې وړې شول. د ورځپاڼې په لیکنه د ځانګړو ځواکونو یوازې څو سوه کسان چې اکثریت یې د دې ځواک قمندانانو د امریکا او بریتانیا لخوا وایستل شول خو د دغو ځواکونو اکثریت یې په افغانستان کې تر شا پرېښودل شول. چیرې چې اوس د طالبانو د رژیم لخوا د غچ اخیستنې او نیونې لږ ګواښ سره مخ دي. د دغو ځانګړو ځواکونو په زرګونو یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. آیرش ټایمز لیکي داسې ښکاري چې دلته کډوال په دو برخو ویشل شوي. اوکراینیان لومړی او ورپسې افغانان دي. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې سکینه گنجی په نوم یوې افغانې ته پام اړولی او لیکي نوموړي چې یو کال مخکې له افغانستان تښتېدلې پر ځان یې بشپړ اعتماد له لاسه ورکړی دی. آیرش ټایمز لیکي سکینه گنجی چې هیڅکله د خپلې کورنۍ څخه نه وه جلا شوې داسې احساس کوي چې راتلونکی یې مبهمه ده. هغه د شلو نورو افغان ښځو په ډله کې ده چې آیرلند په 2021 کال د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته د کډوالو په توګه منلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوبلن کې د هستوګنې په برخه کې ستونزو ته په پام چې دا او نورې ملګري ورسره مخامخې دي او هغه د کډوالو لپاره دوه ګونې پالیسي بولي. تعلیم ته د هغې په بیرته ستنېدو هم سیوری غوړولی دی. آیرش ټایمز لیکي آیرلند له کله چې د روان کپړه پیل کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د دې هیواد په زرګونو کډوالو ته پناه ورکړې. د کډوالو لپاره یې خدمتونه یو څه پټ شوي دي خو سکینه گنجی دې ورځپاڼې ته ویلي هم د ځان او هم د اوکراینیانو لپاره چې ژغورل شوي او پناه ورکړل شوي خوښه ده خو لکه د آیرلند په څېر له یوه هیواد څخه چې د برابرۍ او د خلکو ترمنځ د نه توپیر خبرې کوي باید د دوه ګونی چلند انتظار ونه شي. د نوموړي په خبره په حقیقت کې دلته وضعیت بل ډول دی او هغه دا چې موږ ته د اوکراینیانو په نسبت پټې ته سترګه کتل کېږي.
اوس په سویل کې روزګان د ورشو روزګان کې معلولین د خپل حقونو غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې جزایی واکمن یعنی طالبان ورته حق یې نه ورکوي. تفصیل مې په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله زرګونه افغانان په مستقیمه توګه په جګړو کې معلول شوي، یا د سړک غاړې په ماینونو کې الوتي او یا هم د هوایي بمباریو ښکار ګرځېدلې دي، خو زیاته برخه یې د ځمکنیو ماینونو او جګړو څخه دي. په جنوبي ولایت روزګان کې ګڼ شمېر هغه کسان چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال مایوبه سوي اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او له کړاوه ډک ژوند تېروي. دی وایي طالبانو له پامه غورځولي او هیڅ پاملرنه ورته نه کوي. په مرکز ترینکوټ کې د عبدالنافی په نوم یو تن معلول چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کول او د جګړې پر مهال په مرمۍ لګېدلی او وروسته یې د بدن نیمایي برخه پلسوي اوس په خورا بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نوموړي وایي د دریو ماشومانو او یوې مېرمنې سرپرستي ورغاړې ده، خو وایي خپله د کار کولو توان نه لري او مېرمنې په ښار کې پاکر ټولوي.
اوس نو د ستونزو سره دغه نیمخې چې د خپله ژونده سمو قسم په الله چې بد راځي، د خپله ژونده مو بد راځي. موږ وایي خدایه یو ځای کور درپسې دی، بل ځای مو چپله بچیان جامه نه لري، بل ځای چپلکې نه لري.
دا یوازې عبدالنافی نه دی چې تر سیاسي بدلون وروسته یې ژوند له کړاوونو ډک سوی، بلکې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور معلولین هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې هم د ماین په یو چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل حق او حقوقو لپاره په میاشتو میاشتو د دفترونو مخې ته انتظار ایستلی دي، خو بیا یې هم خپل حق نه دی ترلاسه کړی. نوموړي وایي د ژمي راتګ اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې د ځان او کورنۍ د ګیډې د مړولو لپاره به څه کوي. شیر محمد چې د یو شمیر نورو معلولو کسانو سره لکه محمد نبی او عزت الله د معلولینو ریاست مخې ته ناست کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حقه حقوق دې ورکړي.
موږ میدون د دغه سه ډېر تازه دي ستړي یو، چې موږ سره سیزم چې موږ شته کوم نور زموږ د میدونو سره هېڅ مرسته نه ده کړې.
زموږ نه شته کړي په میدونو چې تنخواه دا ده اوس نه راکوي، اوس څه په
غواړي چې موږ ته بس خپل معاش پر وخت ورسوي نه تکلیف نه کړه.
هغه د مایده تک چې موږ یې غواړو چې موږ ته ضرور دی او لازم دی نور ته ورکول کېږي موږ ته مراکه.
پر اورزګان ولایت واکمن طالب مسولین هم د دغه معلولینو ستونزې مني. په دغه ولایت کې د طالبانو د معلولینو چارو امیر مولوی عتیق الله منظور ازادي راډیو ته وویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 900 معلولین رجستر کړي او لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي زیاتوي چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله د معلولینو امتیازات ځنډول سوي دي.
ان شاء الله ټول به د بستا کال پیسې به پرې ودا ورکو، کوم چې تا ورکړي د نیم کال د شپږ میاشتې او چې پاتې دي هغه ان شاء الله ټول ورکو.
دا یادونه ورده چې د غلطنی وازی معلولین د خپل حق حقوق د نه ورکړ شکایت کوي، بلکې د دې تر څنګ د شهدا او وارثین هم شکایت کوي چې دوی ته خپل حق حقوق نه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم شکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات تر ورسېږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او سمې امرت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کی اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان وړي دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اخته یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوري نو لري خلک بیا ګول د دې باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورخوي دي معنی نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وښي دا نو د نړیوال څه دغه شان صادر سی اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه راځي ومه لږ دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان يم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښه چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړه چې د خپل خلک پاتې دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نیسی وای سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما مشکل خبر یې سره کوم څه نه سره کوم نه تاسو ډیر نه ونه ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ واوري سلام.